وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې اویا سلنه کموالی راغلی. دا د هغه راپور مهمه برخه ده چې نن یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د دغه سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي، خو د خبره ایران بام په سیمه کې تیاری کوونکي اقداماتو ته پرې نږدي. دا مو د سر او مهم مسایل دي. نورې خبرې او خبری راپورونه هم شته، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو د یو بل پړاو لپاره چمتو کیږي، خو د ده په خبره دای د سولې یو جامع تړون په لټه کې ده نه د وتلو موافقه. یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي. دا خبره د کورنۍ چارو وزارت ارشد مرستیال جنرال خوشحال سعادت پرون ماښام خبریالانو ته کړې ده. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. دوی په موسکو کې غونډه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نماینده تیر شوی. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو د یو بل پړاو لپاره چمتو کیږي، خو د دب خبره د سولې یو جامع تړون غواړي نه د وتلو موافقه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي خاغلی خلیلزاد بیګاش په ناوخته دا خبره په خپل ټوئیټر پاڼه کړې ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي ویلي د سولې په جامعه تړون کې له تراګري سره د مبارزې ډاډمنول، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، له افغان حکومت سره د طالبانو خبرې او دایمي اوربند شامل دي. خلیلزاد ویلي دا یو چارچوب دی چې طالبان یې مني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي په خپل بیګانی ټویټ کې ټینګار کړی تر څو چې په دغو ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شي موافقه نه کیږي. د خلیلزاد او طالبانو اووم پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي. اخواد طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین هم پرون شپه په ټوئیټر پاڼه لیکلی په مذاکراتو کې امریکا منلی چې خپل ټول پوځیان باسي او د دې خبره لدی چې پراتلونکو کې په افغانستان کې مداخله نه کوي، نو دا یو ښه پرمختګ دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي خلیلزاد او د طالبانو سیاسي ډلې تر دې شپه غواره مخکې د طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري کړې دي. د دوی مخکنی خبري تر ډیره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او د دغه هیواد له خاورې د ترګرو د نه کارونې د ډاټ په حاصلولو متمرکز بلل شوی. یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي او دوی ځپلي دي. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال جنرال خوشحال سعادت پرون ماښام په هلمند کې خبریالانو ته وکړه. جنرال سعادت او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي پرون هلمند ته تللي وو. ښاغلی سعادت وویل
په دې اخر کې موږ ډېر تاروزی عملیاتونه کړی دي او د ټول افغانستان کې د دښمن حکومت هم ډېر کلکې ضربات وارد کړی دي، نو وخته چې د خپل د ملمن د محلي د خوناسي امنی رئیس به موږ امنیت مینی والي صاحب او خواندان د قلودونو وارو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او زموږ د خو وضعیت څنګه دی.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال وایي د حکومت او بهرنیو ځواکونو د لوړ پوړو چارواکو هلمند له ځایي چارواکو سره د نوي تجهیزاتو د ورکړې ترڅنګ د افغان ځواکونو د تشکیل د پراختیا او په یو شمېر مرکزي ولسوالیو کې د عملیاتو ژمنې کړي. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړې. د افغانستان، روسیې، چین، ایران، هندوستان او پاکستان د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه پرون په روسیه کې جوړه شوې وه. دې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ورغلی و. ښاغلی محب ویلي د ملي امنیت د سلاکارانو د افغانستان د سولې د سیمه ییزو اړیکو د پراختیا او د سولې لپاره د سیمه ییز ائتلاف پر جوړېدو بحث کړی. د افغانستان تر شل کلنۍ د کم عمره لرونکو فوټسال لوبډلې د آسیایي لوبو نیمه وروستي یا سیمی فاینل سیالي ته لار پیدا کړه. د سه شنبې پورې افغان لوبغاړو وکولی شول تایلند ته 3-2 ماتې ورکړي. دا لوبې د 12 آسیایي ټیمونو ترمنځ د ایران په تبریز ښار کې ترسره کیږي. افغانستان په خپله ډله کې توانېدلی چې تر شل کلنۍ د کم عمره لرونکو د فوټسال د آسیایي جام نیمه پایلوبې ته ځان ورسوي. په دې ترتیب به د افغانستان ټیم د پنځمې پورې په نیمه پایلوبه کې د انډونیزیا په وړاندې لوبه وکړي. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونو ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پیټر شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نمایندۍ تیر شوی. ټرمپ د سیشن می پرست پر خپل ټوټر ولیکل شانهان پریکړه کړې چې د دفاع د وزیر په توګه له تایید کېدو تیر شي او خپل پاتې عمر له خپلې کورنۍ سره تیر کړي. د ولسمشر ټرمپ وینا مارک ایسپر بعد د امریکا د دفاع د وزارت د سرپرست په توګه خپل کار پیل کړي. به هم د امریکا د دفاع وزارت خبر، د امریکا دفاع وزارت وایي غواړي د اوکراین د پوځ د ظرفیت د لوړولو لپاره له دغه هیواد سره 2.5 میلیونه ډالر مرسته وکړي. پنټاګان د سیشمې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې به د اوکراین د سمندري او ځمکنیو ځواکونو د پیاوړتیا او روزنې لپاره د پوځي تجهیزاتو د مرستې له لارې ولګول شي. د امریکا په دې مرستو کې راکټ ویشتونکي، د توغندیز درادارونه او د شپې لخوا د لیدلو وسایل شامل دي. له دې سره د 2013 کال رئیس له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. او نسبتا یوې قوي زلزلې پرون د جاپان ځینې برخې لړزولې چې وروسته ورپسې د سونامي خبرداری خپور شو. د جاپان د ځمکې پیژندنې ادارې د سیشمې پرزو ویل د ریکتر په کچه 6.8 درجې زلزلې د دغه هیواد شمال ختیځ سیمې لړزولې. د امریکا د جیولوجیک سروې ادارې بیا د دغه زلزلې شدت 6.4 بللې. تر اوسه پورې په دغه زلزله کې ځینو احتمالي پیښو او تلفاتو په اړه باندې څه رپورټونه نه دي ورکړل شوي. ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. ورزو د پروګرام د معرفي برخه ده. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 70% کموالی راغلی دی. په دې اړه باندې به نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش امنیت شورا ته خپل راپور هم وړاندې کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ځانمرګو بریدونو د کمښت په اړه تبصره ونه کړه، خو ویل چې افغان پوځیانو وسلوال مخالفین ځپلي دي.
جګړیز پلان تغییر کړی دی په پرتله زمونږ پخوا دفاعي حالت به اوس زمونږ د دفاعي امنیتي ځواکونه په یو یرغلي ځواک بدل شوی دی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ارشاد مرستیال خوشحال سعادت او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون هلمند ته تللي وو. ښاغلي سعادت، هلمند ته د سفر په اړه وویل
په دې اواخر کې مونږ ډېر تاروزی عملیاتونه کړي دي او د ټول افغانستان کې د دښمن ته ډېرې کلکې ضربات وارد کړي دي. نو وغوښتل چې د خپل د هلمند محلي د
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد له ایران سره جنگ نه غواړي، خو د خبره ایران به هم په سیمه کې ترهګریزو تریکونکو اقداماتو ته پرې نه ږدي. به هم سلام، دغه پروګرام تاسو خراغلاست ویم. وخت په افغانستان کې 8:09 دی. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي. پومپیو د خبره سې شنبه کړي، د ټینګار کړي چې ایران به هم په سیمه کې تیری کوونکو اقداماتو ته پرې نه ږدي. دا مو بهرنی موضوع ده، خو لومړی د افغانستان په اړه باندې راپور دا چې په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 70% کموالی راغلی. دا د هغه راپور یوه مهمه برخه ده چې نن یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغه سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کوي. دا راپور په افغانستان کې وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت یې اغیز تر سرلیک لاندې مخکې د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه خپور شوی. په راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت نارامه بلل شوی، خو په عین حال کې د فبروري او می میاشتو ترمنځ موده کې په خونړیو پیښو کې د کمښت یادونه شوې ده. په اړه نور جزئیات اجمل ارند وړاندې کوي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي راپورټ نن په نیویارک کې د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کیږي. په 14 پاڼو کې ترتیب شوی دا رپورټ په افغانستان کې په سیاسي او امنیتي حالاتو، د بشري حقونو پر وضعیت، سیمه ییزې همکارۍ، د سولې پر هڅو، پراختیا، د کډوالو او بې ځایه شوو پر وضعیت، د نشه یي موادو پر ضد پر مبارزې او په بشري مرستو متمرکز دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس د سه شنبه د ورځې په ناوخته د امنیت شورا ته جزئیات وړاندې کړي. په ریپورت کې د افغانستان سیاسي وضعیت د سولې هڅو او په انتخاباتي کمیسیونونو کې بدلونونو ته په پام بې ثبات بلل شوی، خو د سولې په بهیر او هڅو کې د ښځو د ونډې ستاینه شوې. په ریپورت کې ډېر اندېښنه بیا هم په امنیتي وضعیت ښودل شوی. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال د فبروري له 8 نیټې د می د میاشتې تر 9 نیټې پورې موده کې په ټول افغانستان کې 15,290 امنیتي پیښې ثبت شوې. ریپورت وړاندې وایي دا شمیر د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې وکموالی ښیي. د افغانستان جنوبي سیمې تر ډیره د بریدونو او امنیتي پیښو شاهدې وي. ورپسې د افغانستان ختیځې او لویدیځې سیمې په دویمه او درېمه درجه له ناامنیو سره مخ بلل شوې. ملګري ملتونه وایي د دې امنیتي پیښو په سلو کې یو بیا په همدې سیمو یعنی د افغانستان جنوب ختیځ او لویدیځ کې پیښې شوې. له 3,200 څخه د زیاتو وسلوالو نښتو د شمیرې په وړاندې کولو سره ملګرو ملتونو ویلي چې دا ډول نښتې هم د تیر کال د فبروري او مې د میاشتې تر منځ د مودې په مقایسه په سلو کې 10% راکمې شوي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې د ډیر کمی یادونه شوې ځانمرګي بریدونه دي. د دې سازمان په وینا د روان کال له فبروري میاشتې څخه تر مې میاشتې پورې موده کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې 70 ځانمرګي بریدونه کم شوي. په رپورټ کې ویل شوي په دې موده کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو هڅې په ځانګړې توګه په کابل او جلال آباد کې د ډول بریدونو د مخنیوي مهم سبب و. د افغانستان د دفاع وزارت وی په تیر کال کې د خپل عملیاتو بڼه بدله کړې او له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت خپل کړې. د دفاع وزارت د ویان رسیال محمد زبیر عارف د سی شنبه په ماخام ازادي رډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو پر راپورټ تبصره ونه کړه، خو ویل په ورستیو کې د حکومت د مخالف وسلوالو مرګ ژوبله زیاته شوې او د ملي اردو بریاوي زیاتې شوې.
جګړیز پلان تغییر کړی دی په پرتله زمونږ پخوا دفاعي حالت به اوس زمونږ د دفاعي امنیتي ځواکونه په یو یرغلي ځواک بدل شوی دی. حتی موږ د دښمن پټنځایونو ته ځو، د دوی اقتصادي زیرمې، د دوی روزنځایونه، د دوی مراکز، دا ټول موږ په نښه کړل. تاسو دې ګواه وایي زمونږ هغه ځایونو کې چې د هېواد دښمنان تصور هم نه کولو، د هغه فکر هم نه کولو چې دې ځایونو ته به د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه ورسیږي. موږ په هغه ځایونو کې دوی په نښه کړل.
د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې چې نن د امنیت شورا ته وړاندې کیږي، دا هم راغلي چې د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د تیر کال په مقایسه په سلو کې 12 زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په دې رپورټ کې ویل شوی افغانان د روانو جګړو تر ټولو لوی قرباني ورکوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپل تازه رپورټ کې غوښتنه کړې چې افغانستان کې سوله باید د پراخ اجماع پر بنسټ رامنځته شي او ښځې باید د سولې په پروسه کې بشپړ رول ولري. انټونیو ګوتیرس همدارنګه غواړي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تضمین شي او په دې هیواد کې د تیرو کلونو په ټولنیزه کچه ترلاسه شوې بریاوې وساتل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتنه په 12:00 میمندنې چپه او اف ام 13:15 باندې خبرونه کوو. پرون د پاونسن کې د ملګرو پاونسن کې د ناتو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ارشاد امنیتي مرستيال جنرال خوشحال سعادت هلمند ته تللی وو. دوی د هلمند چارواکو سره لیدنه کړې، تر ډیره خبرې د افغان ځواکونو پر تجهیز او راتلونکو عملیاتو متمرکز وي. د کورنۍ چارو او ملي دفاع د وزارت مسؤلینو ژمنې کړې چې په دې اړه باندې چې د هلمند په هلمند کې بل افغان ځواکونو تجهیز لپاره خپلې هڅې کوي. په دې اړه الیاس دایی له هلمند راپور را لیکلی.
د معلوماتو له مخې چې دولت مقام له مطبوعاتي دفتر څخه رسنیو ته راګرځول شوی دی، راغلی دی چې د کورنیو چارو د وزارت ارشاد معین خوشحال سعادت، د ملي دفاع د وزارت لومړی مرستیال جنرال یاسین زیا، د ملي امنیت شورا مرستیال محمد حمید تهماسی او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان سکاټ میلر په هلمند کې د میشتو ځواکونو پر وړتیاو او د هغو د تجهیز ترڅنګ پر راتلونکو عملیاتو د دولت د چارواکو سره د نږدې خبرې کړې. د کورنیو چارو د وزارت ارشاد معین خوشحال سعادت رسنیو ته ویلي دي چې د دوی ډیری خبرې د افغان ځواکونو پر بیا روزنه او تجهیز متمرکز وي.
اول مخه د سفر دا و چې د هلمند امنیتي دفاعي ځواکونو دیدنه وکړو، ځکه مهمه ده چې زموږ د پرسونل وضعیت څنګه دی، زموږ د تجهیزات او حالت څنګه دی، او زموږ د هلمند د ولس حالت څنګه دی. یو مخه دا و. دویم مخه دا و چې په دې اخر کې موږ ډیر تاروزی عملیاتونه کړی دي او د ټول افغانستان کې د دښمن ته ډیر کلک ضربات وارد کړی دي. نو چې د خپل د هلمند محلي د خوناسه امني رئیس به امني امنیت مینی والي سه او خواندان د قلودین واورو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او زموږ د خواب وضعیت څنګه دی.
د کابل راغلو مسلونو په هلمند کې میشتو سرتیر ته د نوو تجهیزاتو د ورکړې ترڅنګ د افغان ځواکونو د تشکیل د پراختیا او په یو شمیر مرکزی ولسوالیو کې د عملیاتو د پرجمنی هم کړی دی. د ملي دفاع وزارت لومړی مرستیال جنرال یاسین زیار رسنیو ته ویلي دي چې دوی په هلمند کې د چارواکو سره دغو عملیاتو د مسرت په اړه خبرې کړې دي چې په بیلابیلو ډولونو دوام لري.
شما مشاهده کردین که در ولایت غزنی دولسوالی را در یک آخر موازات ساختیم، نهادهای محترم امنیتی در یک امانگی بسیار تنگ و تنگ با مردم شریف هلمند اطمینان میتیم که بر علاوه از اینکه اردوی پلیس و امنیت ملی را در ساحه حمایت میکنیم، بلکه به خود مردم هم کسایی که علاقه دارن به دفاع از وطن و محیطشان توسط نیروهای منطقه‌ای اونا را حمایت میکنیم و بر آزادسازی هر متر از زمین ما که در تصرف دشمنان از خاک باشه بر آزادسازی انشاءالله ما آماده استیم و پلانهای روی دست است و خبرهای خوش رو شما خواهد شنیدن.
دغه دولتي او بهرنیو مسولینو په داسې حال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د وړتیا او تجهیزاتو په لوړولو خبرې او ژمنې کړې دي چې په دې ولایت کې ټول ځواکونه په خاص ډول پولیس د تشکیل او تجهیزاتو له مخې په بد حالت کې دي. د ملي امنیت شورا مرستیال او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم هلمند ته د خپل سفر پر مهال هغه اړتیاوو او غوښتنو ته د پاملرنې ژمنه کړې ده چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې بخت افغان سرتیری لري. که څه هم د هلمند د دولتي مسولینو ترڅنګ د کابل نه راغلو چارواکو د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي او کشفي عملیات بریالي بللي دي، خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي بیا روان عملیات نمایشي بې تاثیره او عادي یاد کړي دي او په هغو کې اکثره قربانیان ملکي کسان بللي دي، خو افغان چارواکي د طالبانو د ویاند دغه خبره نه مني. مودلي استي د ازادي راډیو هلمند.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان مرکزی بانک وایي د افغان سوداګریز دیوالي شوی بانک د تصفیه چارې روان دي او په نږدې وخت کې به پای ته ورسیږي. د افغانستان بانک وایاند امل هاشور ازادي راډیو ته ویل د افغانستان سوداګریز بانک نږدې یو کال وړاندې د بانک د شریکانو ترمنځ درامیسته شویو ستونزو له امله دیوالي شوی. که څه هم ښاغلی عاشور وایي د افغان سوداګریز بانک دیوالي کېدو یا ورشکست کېدو د افغانستان پر اقتصادي وده تاثیر نه دی کړی، خو یو شمېر اقتصادپوهان وایي د بانکونو دیوالي کېدل د مشتریانو باور ته زیان رسوي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان بانک وایي چې افغان سوداګریز بانک یا ACB نږدې نوي پسلو کې تصفیه شوی او د تصفیه پاتې چارې به هم ډیر ژر پای ته ورسیږي. د افغانستان بانک وایان ایمل هاشور د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد بانک د شریکانو ترمنځ د بیلابیلو ستونزو له امله دیوالي شوی دی.
درې مهم مسلې وو، یو دا چې د خپل سهامدارا خپل منځ کې جوړلو، بل جالکاری او تصویر، درېم د قانون نه پلي کول. او د خپل منځ کې جالکاریانو تصویر د دروغ شرکت په نامه باندې پیسې
دا دریم افغان بانک دی چې د یو لړ ستونزو او مالی فساد له امله دیوالي کیږي. له دې وړاندې کابل بانک او له هغې مخکې د افغانستان انکشافي بانک نور هغه بانکونه وو چې د مالی ستونزو او پراخه فساد له امله دیوالي شول او د افغانستان بانک له لوري تصفیه ترسره شوه. په همدې حال کې د افغان سوداګریز بانک یو تن شریک سید جاوید اندیش ازادي راډیو ته وویل چې دغه بانک په 2012 میلادي کال کې جوړ شوی و او له هماغه لومړۍ سره له سقوط سره مخ و. دی وایي په 2014 میلادي کال کې د مرکزی بانک لولوری د تایید شویو ناسمو چړنو پر بنسټ دا بانک واخیست او میلیونونه ډالر پانګونه وکړه.
دا چړنه مرکزی بانک تایید کړی را بیا ورسته دی نه چې دغه معلومات په اساس دا بانک جوړ تیار دی. ما در راتګ نه مخکې دا بانک سقوط شوی و، د خلکو اماناتو د خلکو غلا کړی و، زما پیسې چې راغله، زما سرمایه چې راغله، د خلکو امانتونه پوره شوه.
د ادا کوي چې نږدې 22 میلیونه ډالر پانګه یې ورکه ده او افغان حکومت باید ورسره مرسته وکړي. خو د افغانستان بانک وایان ایمل هاشور وایي چې دا د مرکزی بانک کار نه دی، بلکې دا بانک دنده لري چې په بانکونو کنټرول ولري. که څه هم ښاغلی هاشور وایي چې د افغانستان سوداګریز بانک دیوالي کېدل د افغانستان پر اقتصادي وده تاثیر نه لري، خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد استاد پوهان بشیر دودیال وایي چې د بانکونو دیوالي کېدل د یو هیواد پر اقتصاد د ناوړه اغیزو تر څنګ د مشتریانو باور ته هم زیان رسوي. ښاغلی دودیال له افغان حکومت غواړي چې د دغسې حالت پر رامنځته کېدو باید له بانکونو سره مالي مرسته وکړي تر څو افغان بانکونه له دیوالي کېدو څخه وژغورل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له جګړې د وتلو هڅه کوي، منځنۍ آسیا یوې نوې مرحلې ته داخله شوې ده. د ورسپانې په باور دا داسې مرحله ده چې روسیا او چین په دې سیمه کې د نفوذ لپاره سیالي سره کوي او واشنگتن به چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي نور په سیمه کې نفوذ ونه لري. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي چین او روسیه د اسلامي اخیانو له لوري هم په خپله خاوره کې او هم د افغانستان له لوري اندېښنه لري. چین بیا په ورته وخت کې غواړي چې په سیمه کې د خپلو میلیاردونو ډالرو پانګونې ساتنه وکړي. ورسپانې لیکي د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا چې د امریکا متحده ایالاتونو زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارلی دی، هغه ماسکو او پیکینګ هم د سولې په هڅو کې ورسره یوځای کړي دي او دغو دواړو د دې سربیره چې په ډیرو برخو کې له واشنگتن سره اختلاف لري د افغانستان په برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی دی. وال سټریټ جورنال لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د روسیې او امریکا ګډې هڅې وستایلې او هیله یې څرګنده کړه چې ښه نتیجه به ورکړي. بل لور ته چین په پکینګ کې د طالبانو له یوې ډلې سره چې مشي ملا عبدالغنی برادر کوله یوه غونډه جوړه کړه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل دی د دې غونډې د جوړېدو تایید نه کوي. د لویدیز یوې بلې خپرونې پابلک فاینانس انټرنیشنل بیا له افغانستان سره د بریتانیا د نویو مرستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. خپرونه لیکي بریتانیا افغانستان ته 170 میلیونه پاونډ ورکوي تر څو د وچکالۍ له امله له ځپل شویو سره مرسته وشي. دا مرسته د 5 کلونو په مخه ده چې نږدې 1.5 میلیونه افغانانو ته به خواړه، اوبه او دوا چمتو کړي. خپرونه لیکي په تیرو 3 کلونو کې وچکالي تقریبا 2,68,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړي دي. خلک یې له لوږې سره مخامخ کړي دي او د ځینو ژوند یې اخیستی دی. خپرونې وړاندې د سره صلیب او سری میاشتې په وینا څرګنده کړې ده چې د روان کال په پیل کې ویلي وو شاوخوا 10 میلیونه افغانانو وروسته تر دې خوړو ته سخت اړتیا پیدا کړه چې سیلونو او وچکالي وځپل. پابلک فاینانس انټرنیشنل بیا په پسرلي کې ورښتونو ته اشاره کوي چې تر 1,80,000 ډېر کسان یې د سیلونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ ایستل.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د ازادي راډیو پروګرامونه هم دارنګه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. اوس ورزو به یوې بهرنۍ موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي، خو پومپیو د سې شمې پر ورځ دا هم وویل ایران به په سیمه کې تیری کوونکو اقداماتو ته پرې نه ږدي. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی وو د جګړې په صورت کې به یې هیواد ګټونکی وي. په اړه یې تفصیل اجملاند وړاندې کوي.
د امریکا او ایران ترمنځ سترنګلتیا د ګواښونو د تبادلې او د مخامخ کېدو خوا ته راخکل شوي. امریکا وایي جنگ نه غواړي، خو په منځني ختیځ او نورو سیمه کې د ایران ګواښونه جدي ګڼي او نه پرېږدي چې موخه ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ په سینټکام یا د منځني ختیځ لپاره د امریکا په مرکزي قمندانۍ کې وویل سیمې ته د زر تنو امریکایي سرتیرو استول ایران ته پیغام و چې د ولسمشر ټرمپ اداره مسلې جدي نیسي او هدف یې د ایران د ګواښونکو اقداماتو مخنیوی دی. مایک پامپیو وایي موږ په منځني ختیځ کې یو څو د تیري مخه ونیسو. ولسمشر ټرمپ جګړه نه غواړي، موږ دې ته دوام ورکوو څو پیغام ورسوو. په عین حال کې داسې کار کوو چې په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو وخت امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عمان په خلیج کې تیره اونۍ پر دوو تیل لیږدونکو بیړیو بریدونه وړه مسله بللې. ولسمشر ټرمپ له امریکایي ټایم خبرونې سره مرکه کې همدارنګ ویلي له دې خبرې سره چې ایران دې د حملو تر شا لاس ولري موافق دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د سې شنبې په ورځ د تهران د هوایي ډګر د یو نوي ټرمینل د پرانیستو مراسمو کې وویل هیواد به یې جګړه کې ماتې ونه خوري.
پایان این نبرد پیروزی ملت.
حسن روحانی وایي د دې جګړې پای به د یو ملت بریالیتوب وي، ځکه زموږ مقابل لوری ملت نه دی. موږ له هیڅ ملت سره جګړه نه کوو. زموږ مقابل لوری یو ډله کم تجربه سیاستوال دی.
کم تجربه هستند.
تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویډیوي تصویرونه خبره کړې و او ادعا یې کړې و چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سواک تیره اونۍ د عمان په خلیج کې پر دوو تیلوړونکو بیړیو بریدونو کې لاس لري. ایران دا تورونه رد کړي. د سې شنبې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګیا امریکا ته خبرداری ورکړ چې پر ایران د سخت فشارونه راکم کړي. نوموړي زیاته کړه له ټولو لورو غواړي چې عقلانه چلند وکړي، له زغم کار واخلي او هیڅ داسې تهاجمي اقدام ونه کړي چې په سیمه کې ترنګلتیا زیاته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له تهران نه مو غوښتل چې د 2015 کال په اتومي تړون کې پاتې شي. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تیرونه تهران ته د سفر پر مهال ویلی وو د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پیغام راوړی، خو خامنه‌ای هغه مهال ویلی وو ټرمپ د پیغامونو د تبادلې وړ نه بولی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د ویزې د اخیستو نوې مقررات ښایي ډیر بهرنیان دې ته اړ کړي چې په ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا کې خپل پوسټونه سانسور کړي. د دغو نوې مقرراتو له مخې د امریکا د ویزې متقاضي باید په ټولنیزو رسنیو کې د ټولو اکاونټونو ادرسونه د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت سره شریک کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
هغه بهرنیان چې امریکا ته د امپریالیزم خطاب کوي او غواړي د استراحت لپاره میامی یا د قمار وهلو لپاره د لاس ویګاس قمارخانو ته لاړ شي، د دې وروسته ښایي په ټویټر کې د لیکلو لهجه یو څه نرمه کړي. او هغه بهرنیان چې فیسبوک کاروي او که په نیویارک ښار کې د ژوند د کومې ورځې تصویر په خپله پاڼه کېږدي، ښایي له دې وروسته له دغې محبوبې ټولنیزې رسنۍ سره مینه یو څه کمه شي، هغه هم په دې خاطر چې پرې د دې شک ونه شي چې ګواکې غواړي د دایم لپاره په متحدو ایالتونو کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویزې دغه نوي طرز العملونه له متقاضیانو غواړي چې د ټویټر او فیسبوک په ګډون په ټولو ټولنیزو رسنیو کې چې شاوخوا شل په نښه شوي خپل پروفایلونه ورسره شریک کړي. د دغو نویو مقرراتو له مخې چې د میل یو دېرشمې رئیسې عملي کېږي، د ویزې متقاضیان دې ته اړ نه دي چې د ټولنیزو اکاونټونو پاسورډونه هم ورکړي. خو له دې سره سره د مهاجرت د چارو وکیلان وایي چې دغه نوې غوښتنې به په ټولنیزو رسنیو کې آزاد بحثونه محدود کړي او هغوی چې غواړي امریکا ته مهاجر شي یا د سیل لپاره لاړ شي په خپلو پوستونو کې او هم له چا سره آنلاین دوست شي له ډېر احتیاطه کار واخلي. دغه نوې مقررات چې تیر کال اعلان شوي د ولسمشر د هغه پراخ پروګرام یوه برخه ده چې د امریکا پولې سختوي. دا د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین هغه ژمنه وه چې په 2016 میلادي کال کې د ولسمشر د غوره کېدو په برخه کې ورسره مرسته وکړه. دغه نوې سخت مقررات د هغو هیوادونو د اتباعو لپاره نه دي چې له ویزې پرته متحدو ایالتونو ته تللی او هلته د نوي ورځو لپاره اوسېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته یې رالېږلی ویلي چې کله چې موږ د ویزې د متقاضیانو پر غوښتنو غور کوو، د ملي امنیت مسله زموږ لپاره لومړیتوب دی او هر هغه څوک چې امریکا ته سفر کوي یا د مهاجر په توګه د هیواد ته داخلیږي هر اړخیز امنیتي چک کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغو نویو مقرراتو له مخې که چا هیڅکله هم په ټولنیزو رسنیو کې کوم اکاونټ نه وي پرانیستی او په فورمونو کې د ټولنیزې رسنۍ پوښتنه نه وي ځواب کړي، ویزه یې نه ردیږي. د روسیې د سانت پیترزبورګ اوسیدونکی آرتیم تیخنوف چې څو ځلې متحدو ایالتونو ته تللی وایي دا شخصي ازادي تر فشار لاندې راوړي، خو بیا یې هم باید درناوی وشي ځکه هغه یو دولتي میکانیزم دی. تیخنوف وایي د دې لپاره چې امریکا ته له تلو خوند اخلي، دی به دغه مقررات مراعات کړي.
د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي د عامه پوهاوي له لارې غواړي په کندهار کې په کم عمره د نجونو د ورکړې مخه ونیسي. مسؤلین پر داسې مهال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ودولو مخنیوي خبره کوي چې تازه په دغه ولایت کې یو درې کلنه لکلی یوې بلې 15 کلنې ماشومې سره کوژدن شوی. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ رالېږلی له کندهاره.
درې کلن بلال احمد چې لا یې هم خپل نوم نه دی زده، دوې ورځې وړاندې د کورنۍ لوري د خپلې عما له 15 کلنې لور سره کوژدان شو. د بلال احمد د کورنۍ دغه پرېکړه د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو د سخت غبرګون سره مخ شوه، خو د بلال احمد پلار اجي عبداللطیف د خپلې کورنۍ د خوشي لپاره یې دا کار کړی.
دا خامخا ډېر رضایت ډېر محبت زموږ په خپل کورنیانو کې سره لرو، خو مطلب مې دغه دی چې هغو خلکو ته وګورونو ته چې دی یا پر پیسو باندې ورکوي یا یې پر دغه پر چم باندې بوډا سړی ته ورکوي یا یې په مدعا کې ورکوي. شکر الحمدلله دغه کومې رسنۍ چې خبر شوي دي، نه شکر دی الحمدلله د مدعا کیسه وه، نه شکر الحمدلله د پیسو کیسه وه، خاص د محبت د دوستۍ کیسه وه، د رضایت کیسه وه.
عبداللطیف په ټولنیزو رسنیو کې د ده د کورنۍ په وړاندې د سوي منفي کمپاین په اړه په نیبو کې سره وایي چې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي عوام خلک دي د دې موضوع په شان د هیواد د ناخوالو په لمنځه وړلو کې هم یو خوله او ورته کمپاین دي تر سره کړي.
زه خپله د رسنیو والا دا خواهش کوم، درخواست لرم چې تاسو په موضوع په مضمون باندې سر خلاص کړئ. سیدی پورته کوي نیټه پورته سول راسه یې پلا د کورنۍ سره ووینه لکه تاسو چې مشترک لاس ستاسو زه ډیر مننه کوم. نسی راتلای یو ټلیفون نمبر یو دوست قریب پیدا یې که در وغواړه چې دا څنګه موضوع په څه خاطر اولین دغه موضوع زه تاسو ته بیا تکراروم د دوهم واري دپاره چې دا د ډېره محبت د ډېرې اصولې څخه د ډېرې دوستۍ د قرابت څخه دغه کار وسو.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو مشره روقیه څکزی وایي چې په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو ورکړه لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده ډول دی چې دوی د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه مخ ته وړي. میرمنه څکزی وایي سږ کال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ورکړې 15 پیښې د دوی سره ثبت شوي.
د همدې په خاطر باندې هم زموږ د ښځو چارې سخت یوازنۍ د دوی زموږ کړنې عامه پوهې برنامې زموږ د خویندو تر غوږو پورې اخر مرکز ته تر ولسوالۍ پورې. خوشبختانه موږ شش کال په نوو ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي برنامې موږ لرو چې هغه هم ټول دغه حقوقي مسایل دي چې په پدو کې ورکول دي، په کوچني مور ودول دي، اجباري ودونه دي، همداشان د میراث نه ورکول دي. په دې مسایلو په اعتبار باندې موږ وزارت حقوقي راسره کړی دی. موږ انشاءالله په روانه میاشت کې په همدغه جریان په میاشت کې موږ خپل برنامې د عامه پوهاوي پروګرامونه شروع کړو.
په کم عمر او بدو کې د نجونو ورکړه د میراث او زده کړو له حق څخه محرومیت لا هم په جنوبي سیمو کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي له عمده ډولونو څخه دي.
د لاندو خبرونو وخت دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو د یو بل پړاو لپاره چمتو کیږي، خو د ده په خبره د سولې د یو جامع تړون په لټه کې دی نه د وتلو د موافقې. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي خلیلزاد بېګا شپه ناوخته دا خبره په خپل ټوټر پاڼه لیکلې. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ارشاد امنیتي معین خوشحال سعادت وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه گزارونه کړي او دوی ځپلې دي. خغلی سعادت پرون د خبره هلمند کې خبرونه ته کړي. جنرال سعادت او په افغانستان کې د امریکا او بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون هلمند ته تللی و. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر په یو بیان کې کړې. د افغانستان، روسیې، چین، ایران، هندوستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو غونډه پرون په روسیه کې جوړه شوې وه. د افغانستان تر شل کلنۍ د کم عمره لرونکو فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبو نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. افغان ټیم پرون تایلند ته 3-2 ماته ورکړه او وی کولای شول نیمه پای لوبې ته ووزي. په نیمه پای لوبه کې چې د پنجمې پر ورځ به وشي افغانستان له اندونیزیا سره مخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نماینده تیر شوی. ولسمشر ټرمپ په وینا مارک اسپر باید د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست په توګه خپل کار پیل کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي غواړي د اوکراین د پوځ د ظرفیت د لوړولو لپاره له دې هیواد سره 2.5 میلیون ډالر مرسته وکړي. او نسبتا یوې قوي زلزلې پرون د جاپان ځینې برخې لړزولې چې وروسته ورپسې د سونامي خبرداری خپور شو. ازادي رادیو ته غوښتل لاندې خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. ورسم ورزو اورزګان ته. اورزګان کې د نیول شویو غیر مسؤوله وسلوالو د پلویانو او افغان سرتیرو ترمنځ شخړه پای ته رسیدلې ده. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي دغه شخړې هغه ویلي دغه شخړه هغه مهال پای ته ورسیده کله چې امنیه قومندان د یاد نیول شویو کسانو له جملې 15 تنه په ضمانت خوشې کړل. افغان امنیتي ځواکونو په څو وروستیو ورځو کې په هیل اورزګان کې دوه هغه پخواني قومندانان نیولي وو چې ویلي غیر مسؤوله وسلوال کسان لري او وسلې ورسره یو ځای نیولې دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت له اورزګان یو راپور را لیږلی.
له هغه وروسته چې افغان پوځیانو په دغه ولایت کې د شهرا کندک د پخواني کمانډان غلام د سګیر الماس پر کور او د پخواني امیر امنیت نورزی او د یو شمیر نور امنیتي پوستو د کمانډانانو په دغه ولایت کې د برېښنا د شرکت د رئیس پر کور چاپی وهلی او وی نیول او زندان ته واچول. نو له تیر ورځ رئیس په وړاندې دغه تلته د یادو نیول سو کسانو پلویانو او په مشرانو جرګه او ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازو خبرګونونه راوپارول. دغه خبرګونونه تیر ورځ ماپښین مهال په ولایت مقام کی د امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری او د نیول شو کسانو د پلویانو لخوا د یو غونډې پر مهال لمړی په لفظي شخړه واوښته او وروسته په فزیکی شخړه بدل شو. دغه تل ځکه شخړه رامنځته شو چې اعتراض کوونکو خپل نیول شوی کسان غوښتل خو کمانډان ورته نور کول. تر شخړې وروسته د نیول شو کسانو پلویانو له کورونو څخه وسیله راوېست او د ترنکوټ شار او ولایت مقام یې ماسره کړی. غوښتل یې خپل نیول شوی کسان په زور له کمانډان څخه راخوشي کړي. د ترنکوټ شار تر څو ساعت ماسره کېدو وروسته سناتورانو منځګړیتوب توب وکړي او له کمانډان څخه د نیول سو کسانو له جملې څخه 25 تنه په ضمانت راخوشي کړه چې ورسته د نیول سو کسانو پلویان هم له مرچلو راښته سو او د ترین کوټ شار خلاص کړي. په مشرانو جرګه کې دغه ولایت د خلکو استاد محمد انیف انیفی ازادي راډیو ته وویل چې د نیول سو کسانو د سیه بادیه او قضایي ارګانونو ته ځي او هغوی به یې څېړي. نوموړي وایي په آزاد سو کسانو کې پخوانی امیر امنیت نورزی هم شامل دی.
بجاز یې راکړ په ضمانت سره بار وخت کچیر سرمادي وغوښتلو یا قومنداري وغوښتلو موږ دغه بنجام به څه وسه زر وکچیر د شادرو د جنایت یا د یو بل شل اسار حالات شدرو یا د انجران شدرو دي هر چا په دغه حکومت سلا ولې ده موږ به د ستونه راکوي موږ به هغه خلک راغواړو چې د خپلې سلام تسلیم کچیرې تاسو سلام تسلیم نه کړه یا دغه سړي چې پام موږ نه کوو دغه سړي سلام کوي موږ نه کوو بیا صرف وایي ما بس کوی درکړه.
حنیفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې پاتې کسان به هم ډیر ژر راخوشي کړي. د دغه ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نیول سو کسانو له جملې یو شمېر کسان د سناترانو په ضمانت خوشي کړي. دی وایي سناترانو ورسره ژمنه کړې چې د یوې اونۍ په لاړ کې به په دغه ولایت کې له ټولو غیر مسؤله وسلوالو څخه دولتي او غیر قانوني وسلې ورته راټولوي. قومندان زیاتوي که سناترانو دا څه ونه کړه نو یوه اونۍ وروسته به بیا د یادو کسانو په وړاندې عملیات کوي او دولتي وسلی بل یادو کسان راټولوي.
پاینا خواستن که برای دفع تن امینا را بر ما آزاد بسازی ولی بعد از قانون
دغه کسان چې ما آزاد کړل مرکز څخه دراغلی سناتوران او وکیلانو په ضمانت می آزاد کړل. لما سره اجمنه کړی چې پیواو تاکیبه په دغه ولایت کې له غیر مسؤل وسلوالو څخه ورته ټولې دولتي او غیر قانوني وسلې ورته راټولوي. د نیول سو کسانو د سیه بادلی او قضایي ارګانون ته سپارل کیږي او څېړل کیږي به که مجرم و قانوني چلند به ورسره کیږي. کومندان هغه خبرې هم رد کړې چې ګڼې نیول سوي کسان یې غیر قانوني نیولي. دی وایي له یادو کسانو سره یې اسناد هم نیولي. قومندان که څه هم د ازادو سوو کسانو کره شمېر یاد نه کړي خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې 65 تنه غیر مسؤله وسلوال او سلګونه میله سپکې او درنې وسلې یې نیولي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په خوست کې له یو شمېر هغو ملکي وګړو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته شوې چې په دې وروستیو کې د جګړې د ښکېل خوا او لخوا په بمي چاودنو، بریدونو او نورو پیښو کې زیانمن شوي. یادو کورنیو له دې مرستو خوښي څرګنده کړه او هیله یې وکړه چې دولت او نورې خیریه ټولنې به هغو کورنیو سره مرسته ته دوام ورکړي چې سرپرست او د ګټې وټې سرچینې نه لري. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه خپره شي.
د سه شنبه په ورځ په خوست کې د کومک پونوم ایوې نه دولتي مؤسسې د ملکي وګړو له هغو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه چې په جګړو به می چاودنو او نورو پیښو کې د کورنۍ غړي وژل شوي، ټپیان دي او یا د کورنۍ عایداتي سرچینې د لاسه ورکړي دي. په دې پروګرام کې هرې کورنۍ سره د 8000 افغانۍ په ارزښت 14 قدمه توکي چې وړه نری وریجې، غوړي، بوره، دال، نخود، لوبیا، شین او تورچای، د جامو او ځان مینځلو سوډا او شامپو همدارنګه نور توکي په کې ول مرسته وشوه. د کومک مؤسسې ولایتي مسؤل فیروز تنی د مرستو د ویش پر مهال آزادۍ راډیو ته ویل
تر نن ورځ پورې موږ په خوست کې تقریبا 40 پیښې ثبت کړې دي چې د 40 پیښو کې 10 پیښو ته رسیدګي شوې ده، 3 پیښې د سروې لاندې دي. که څوک هم پاتې ملکیان چې په جنگ کې یا زخمی وي یا شهید وي یا هم منبع د عاید لاسه ورکړي لکه موټر، موټرسایکل، دکان، کور، موږ سره تماس ونیسي، موږ هغوی سره په وخت زمانه کوئی سره مرسته کو.
د زیانمنو ملکی وګړو هغه کورنۍ چې د مرستې ترلاسه کړي خوښ دي او د مرستو د دوام غوښتنه کوي. محمد جمال چې د مرستې ترلاسه کړه د روژې یوه ورځ مخکې خوست ښار کې په یوه بمي چاودنه کې ټپي شوی وو.
د روژې نه یوه ورځ مخکې 12:30 بجې کام زیات او ټیم او مقصد مصرفي سامان سره و دي ګونه تر ونم د والا چاودنه تیره وو او په دویم چاودنه کې دا په خرمان تشواله چې زو په سار ولګیدم، ټټر کې ولګیدم، مقصد پاکي ولګیدم. موږ سره د مرسته چې دی وکړه خدای د خو سره مقصد آئندہ کے بعد منگ دے خپل نظر نہ ونبو سیزا کا دیر داسے کورانا اشتہ چی سرپرست نہ لری مقصد متخپل خاتی مونر پوتی دی.
جنتګل د زاز میدان د الګاډي د سیمې اوسیدونکو دی چې په یو سوال برید کې پلار او ته دواړه د لاس ور کړی دي
او دا سي ډېر غيبنه نور لوړل چې په دپیخه کې وتلاس کسون ته مر جوبل رسیدلی و دا هر سړی کوي چې موږ سره داسې نه تور نه جنگ نه بلوا خو غره کې بس شهادت ور رسیدل
په خوست کې د معلولینو او شهیدانو د چارو امیر سید محمد نیکزاد کته هم یاد مرستې ستای خوای چې په دې ولایت کې د معلولینو او وژل شوو د کورنیو اړتیاوي ډېرې دي او په دې مرستې کورنۍ ستونزې نه ختمیږي
دا خو ډېرو مرستو ته ضرورت لري په دې 3000 یا 2000 چې د اوسنۍ دیارلس کلمه موادی په دې بسنه نه کوي دوی زیات مرستو ته اړتیا لري د دوی سرنوشت پاتې شوي دي دوی پلاران مړه دي دوی ورونه مړه دي شهیدان شوي دي دوی لپاره ډېر څه ته ضرورت دی چې دوی ته یو وړوکی کاروبار پیدا شي او کور او عاید په براکه کوم کومک ورسره وشي
په خوست کې د معلولینو او د وژل شویو د کورنیو د غړو یوه غوښتنه او نیوکه دا ده چې دوی سره نه یوازې لازمې مرستې نه کیږي بلکې په کال کې د تقاعد هغه یوه اندازه پیسې هم په یوه او بله پلمه څو کاله ځنډیږي د معلولینو او شهیدانو چارو وزارت سلاکار محمد اکبر زیرک چې د یادو مرستو په ویشلو کې موجود وویل چې د 8.6 معلولینو او شهیدانو د کورنیو تقاعد چې خواوشا 4.3 میلیون افغانۍ کیږي او د مختلفو لاملونو پر اساس نه وي اجرا شوي په دوه درو ورځو کې به ورته حواله او د دوی بانکي حسابونو ته به جمع شي
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم او غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کوچی دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کوم ستونزې لري او دا ستونزې می د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړي دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کاټه سره وورو
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوبری
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو شرغلاس ویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جواب وي پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او تونه تاسو ته دروورم تاسو دغه مطابق مشته جواب راکی نو که تاسو خوشوي لمړنۍ اوریدونکو درو اخلو
السلام علیکم محمد کبیر شهیدم د پکتیا دی جانخیل ولسوالۍ د کوټکیټ کلینا ستونز مدار ده چې دی جانخیل دی چمکنۍ غزیدل لار بيخي خراب ده دی تګ راتګ نه لیدل ده د دولت نه مغختنه ده چې د سرک ته پوره توجه وکړي والسلام بسکرام
بله حساسه د دې وردون کې ستونزه مور دل د جانخیلو او تمکنې ترمنځلاره وای چې خراب ده ستاسو جواب دی وردون کې تاسو ته
ډیره مننه کلمړي سر کې تاسو ته ټول درنو وردونکو ته مشخصا نه وردونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ را رسولي دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم را بشم مشخصا د ورور دی پښتني او غښتني په جواب کې بدوم روایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د چمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی یو تقریبا 22 یا 23 کیلومتره اوږدوالی لري دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې او زه پروس کال نورمال حالت ته ولاړله په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي داغه وروسته د سروي ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروي ټیم راغی او سروي د دې تر سره شو او مخفیلن د دې سړک 2 کیلومتره چې چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده. او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي، دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي، او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي، دلته به ورته د کار زمینه برابره شي، او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب، دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو.